Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن یکشنبه د 14 کال د ثور د میاشتې 19 چې د 2023 کال د مې له 9 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې دا راپور ناوړي. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت غبرګونونه پرولې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد وای.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
بلخوا افغان امنیتي مسؤلین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
خشونت هفته خونونه کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
نمړې دې ته ځورېدم چې زبر سره ول د دکان خپل کړیا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډېر نصرت چې بس یو بزې څو دکان لرم.
دا مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنی قمندانې وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په 14 امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیې کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نه ږدي. د کورنۍ او چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنوی ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
نه بعد مرغ دا یو لوی او نه بخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورته والی چې د تیرو چاودنو سره ښکاری زموږ پر تلا څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی چودونو کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاتونوالو پر موټر سوی دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیري وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپېڅلیځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې یوه ورځ دمخه لږتر لږه 215 فلسطینیان او 13 اسرایلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکتران وایي د مې د اتمې په شخړو کې 48 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بستري سوي. د لانجې وروسته لاغه راپورته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلة القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې دا د آکسفورډ د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
ژاپل تری کلیرمان Les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنو سترو خرنو د هوا حالات چې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني ما وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24.5، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23.6، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28.14، او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 6.8 اټکل شوی ده.
د ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پر دشتې برچی سیمه کې د نجونو یو ژوندۍ ته څیرمه پرونی خونړۍ چاودنې سخت خبرګونونه راپارولې دي. بېلابېلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پېښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس ته وایي امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، وویل چې د وژل شوي شمېر 50 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان وایي په مړو او ټپیانو هغه زده کوونکي شامل دي چې عمرونه یې د 115 کلونو ترمنځ دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. نور په دې راپور کې
د کابل په 13مه امنیتي حوزه د شتي برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونیو 3.14 د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغو چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پېښې یوه عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل:
کله چې پولیس وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه یې په دې چاودنه کې ټپي سوی وایي زیات زده کوونکي ډارېدلي دي.
د پېښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، دغه راز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلوالو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وښوده چې د اوسنی بحران سولهیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی، پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلی دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلی، دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي، بزدلانه، نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګلو ټولو خواو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملي اقدامات ندي شوي او ندي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې، د هغو کسانو کار یې بللی چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو ښوونځي په نشه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي، مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو سهارنی خبرې مجله اوري. پر همدې امنیتي مسایلو تمکیر را خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدیدې جګړې لامل تیرونه خونړی وو. دوی وایي په تیره اونۍ کې په اوو ولایتونو کې د سخت جګړې له امله طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشتېده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د تیرې یوې اونۍ د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبریالانو ته وویل، تیرې یوې اونۍ کې جګړه تیزه او خونړۍ وه.
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسې ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لورې د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
جګړې شدت پیدا کړی، کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په يرغلیس حالت کې دي. نو موړی وی دوی د مندونو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې وس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس به هم زما له همکار څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خپرې کړي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشه یي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخې ریښې غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشه یي توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشه یي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یوه بله برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هرو لسو افغانانو یو تنې د نشه یي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلند کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. دی ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالفې ډلې د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دغه هیواد کې تر 370 ډیر ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی تر نیول وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجیه کړي او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوز په اعلامیه کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبره سوه، د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسوه اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به ننګرهار ولایت ته راوګرځو، چیرې چې د کرنې څانګې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې کروندګرو ته د میوو باغونه جوړ کړي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي سره په همدې موضوع مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو او په څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بعضي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او مونږ غواړو چې هغه واردات 1800 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وای دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت سوالیو کی باغونه جوړ شویو داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره خار زونه کړي و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو زبانه باید ولاړ نه وي. نو حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې چړنی پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دقنان ډیر زیارکه خدي، په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نور دي، ډېر سخت کرم پریشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروش دي، غوښې پر د غره کنګرانې شوي دي، کرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شاید به کلاس کې رسېږي، د خدای په لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود شیرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولی سره پیغام دا غوړي چې طالبان دا برق شات کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه څه پکې نه کو کې او نو داس په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دي. دا د شتنه ټول کو زکړی دی. نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کش کړی دی. خپل په منکو کې برق جری کړی دی. دلته موږ په مرکز کې پرکنسته دا د دې سره ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي چې د زلند نه کې نو د ولادت سره
ولسوالی ولسوالی
مرتبه کوم کونه وځي مزر به تر لوړ مقام پر ورسېږي او دا ما چې څاور چې راکړي نو دا یې بابان په لاس نه ورکړي موږ ته ډېر اواز خپل دي هغه مشران جنران دي راشي موږ ته ډېر راکړي ورور خلکو ته ورور ته ځل ځوږي ورکړي خپل ډېر دي موږ ته پر کور کې لوړ راکړي دا غږینه کوي دا که موږ ته ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومک کوي هغه نه پر وسر اواز لري ما چې موږ یې بابان نه راکړي یار بابان یې خپل وي مال حال نه دی چې زه مونږه کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لاړی ورور خپل پر څه ولا ته د نور کورونه مو پرې راته مو خپل ګرې راماني وګورئ
سلام. ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونو یو چاودنو وروسته ولسمشر غنی په یو اعلامیه کې دا د طالبانو کار وبله. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډېری یې د 11 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. طالبانو په دې چاودنو کې خپل دخالت رد کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. دا نښتې د مې په اتمه داس مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشل ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شوې شارونو کې لخپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په خوردب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکې بیونکو غاز او به هیڅ کوونکو لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې